سلامونه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی د خبرونو لنډیز. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د دوحې د تړون د کلیزې په مناسبت افغانان صبر ته رابللي او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې له خلکو وغوښتل چې د هیواد د آبادۍ لپاره په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل چې نړیواله ټولنه نه غواړي له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما نن په یو ټویټ کې کړی او ویلي دی چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما د دفتر مشره د بورا لاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 بجو پیلېږي. متحده ایالاتونو او برتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه پریکړه اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي او وایي ښایي دا اقدام له افغانستان د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی رواني هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ وویل افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواده ووزي او که د تلو مقصد یې معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې، راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی دی. د سټلایټ په وسیله په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو ګاډو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلی دی چې ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وایي چې ولسمشر اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د مسکو نږدې متحد دی خبرې کړي. د دفتر ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې نن سهار وشوې د یو اوربان لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بیلاروس کې وشوې متمرکز وو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلي چې د ناټو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دا جګړه بنده شي. انکارا هم دراز ویلي چې له مسکو او کیف دواړو سره به خپلې اړیکې وساتي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. نن دوهید تړون دوه کاله پوره شول. د طالبانو مشرانو نن په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
ولس مو باید به حوصلې نشي او د لوی هدف ته د رسیدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي.
پر افغانانو د طالبانو د نویو محدودیتونو په اړه لغبرګونونو مخ خبرو.
څه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ خلک د دولتي ادارو لپاره ودانۍ غواړي.
کماندان امنیه او امنیت ملي هغوی خپل کورونو کې ناست دی، هماغه ځای نه کارونه ترسره کوي.
د کابل مرکزي سیلو بیا فعالیت پیل کړی.
تقریبا مقدار یې ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپوره اوایت په میاشت او په کال کې ولرو.
د اوکراین د جګړې وروسته یو پرمختګونو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو پروګرامونه خپرو.
در دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالغنی برادر پر اوسنیو ستونزو لاس برای ستونزمن بولی او له خلکو د صبر غوښتنه کوي. خو د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور بیا وایي نړیوالې ټولنې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو لپاره د 15 کسانو نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی دی. د طالبانو د دوو مشرانو نن د دوهې د موافقې د دوهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویناوې کولې. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي نړیوالې ټولنې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره 15 کسیز نوملړ وسپارلی دی. ښاغلي دلاور چې نن یې د دوهې د هوکړې د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل په دې نوملړ کې هغه محدود کسان شامل دي چې له افغانستانه تښتېدلي دي.
غیر له یو څو خائنانو نه چې وتلي دي مشران له پنځلسو نه زیات نه راځي. بل څوک دوی نه غواړي چې په دې نظام کې شامل کړي. دوی موږ ته لیست راکړی یول اول اته کسان یې بیا یولس یې له اخر پنځلس ته غالبان راغلی.
ښاغلي دلاور په دې اړه نور ډېر جزئیات ورنه کړل خو موده وړاندې ملي ټلویزیون ته ویلي وو دې کسانو کې د محمد محقق کریم خلیلی عطا محمد نور سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمېر کسانو نومونه وو. هخوا د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر وایي د دوهې هوکړه په افغانستان کې د ورانې او د وینې د تویدو د مخنیوي لامل شوه او اوس باید ورته احترام وشي. ښاغلی برادر پر اوسنیو ستونزو لاسبری ستونزمن بولي له خلکو د صبر غوښتنه کوي او پر مسلکي افغانانو غږ کوي چې له افغانستانه د وتلو پر ځای د خپل هیواد د آبادۍ لپاره لاس په کار شي.
ولس مو باید بی حوصلې نشي او د لوی هدف ته د رسېدلو لپاره د صبر او مسلسل کار لاره غوره کړي. پر پوهو او مسلکي هیوادوالو غږ کوم چې هیواد یې نه پرېږدي.
مولا عبدالغنی برادر پر خلکو غږ وکړ څو د هغو کسانو پر ضد د دوی ملاتړ وکړي چې غواړي د افغانستان د آبادۍ مخه ونیسي او وران یې کړي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي وایي د دوی حکومت له هیڅ افغان د انتقام اخیستو فکر نه لري. ښاغلی حنفي له ګاونډیانو نړیوالو ټولنې سره هم په ښو اړیکو ټینګار کوي او زیاتوي د دوهۍ د هوکړې پر بنسټ د نړیوالو مسؤلیت دی چې د افغانستان په رغونه کې همکاري وکړي.
د دوهې د هوکړې پر بنسټ هغه هیوادونه چې افغانستان کې ښکېلو حق نه لري چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د همدې هوکړې پر بنسټ دوی مسؤلیت لاره هغه ویجاړې چې تېرو شلو کلونو کې دوی کړي په بیا رغونه کې ونډه ولري.
د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرسیال عبدالسلام حنفي ډاډ ورکوي چې د دوهې هوکړې ته ژمن دي او نه یوازې دا چې د افغانستان خاوره به د بل کوم چا پر ضد نه کاریږي بلکې هیڅ یوه وسله واله ډله په افغانستان کې فعاله نه ده. له دې وړاندې امریکا د ملګرو ملتونو امنیت شورا او آن اروپایي ټولنې طالبان تورن کړي چې د دوهې پر هوکړې بشپړ عمل نه دی کړی او د القاعده په ګډون یې د ځینو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
متحده ایالاتونو او برتانیا پر افغانانو بهر ته د سفر په برخه کې د طالبانو پر روستیو محدودیتونو انتقاد کړی او په دې برخه کې اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان لپاره د برتانیا شرج دفتر د محدودیتونو د نه منلو وړ بللی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. نوریاس نوری د دې غبرګونونو په اړه تفصیل راکوي.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د حکومت پر هغه اقدام چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښایي هغه له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر ریاکشن بې پورس په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل چې افغانان به اجازه ونه لري چې له هېواده ووځي که د تلو مقصد معلوم نه وي او ښځې هم نشي کولی له شرعي محرم پرته له هېواده بهر سفر وکړي. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارلز دافیر هوګو شرټر پرون دوشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د طالبانو دغه بیان لیدلی او پر آزاد تګ راتګ دغه محدودیتونه ورته د نه منلو دي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې سمدستي د خپلو څرګندونو وضاحت ورکړي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې تر اوسه نه ده څرګنده چې آیا دغه نوي محدودیتونه به د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو هغه هڅې چې په ترڅ کې غواړي له افغانستانه په زرګونو کسان وباسي له خنډ سره مخامخ کړي. د هغه کسان دي چې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو پوځونو او پروژو سره کار کړی او په لویدیځو هیوادونو کې د پناه اخیستو مستحق پیژندل شوي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون نو وخت وویل چې دغه موضوع په اړه له طالبانو سره په تماس کې دي. دغه ویان ویلي چې موږ د طالبانو څرګندونې چې په رسنیو کې خبرې شوې لیدلې او په دې اړه مخبلي اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. دغه ویان زیاته کړې چې زموږ د افغان متحدینو د ایستلو لپاره زموږ امکانات په دې پورې تړلي چې طالبان له افغانستان نه په آزادانه توګه د خلکو د وتلو په اړه پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وویل پر سفر نوي لګول شوي محدودیتونه هغه افغانان رانغاړي چې د ناتو او له امریکایي ځواکونو سره کار کړی خو په دې اړه چې آیا د کومو شرایطو له مخې کوي دوی کولی شي دغه کسان وباسي نور جزئیات نه دي ورکړي. مجاهد وویل افغانانو ته به چې د وتلو مقصد معلوم نوي له هېواده د وتلو اجازه ورنکړي. مجاهد په یو شمېر هیوادونو کې د هغو په زرګونو افغانانو د خرابو شرایطو یادونه کړې چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان نه وایستل شول او د ویزو پروسه یې نه ده بشپړه شوې. د قطر له لارې له افغانستان د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو منظمې الوتنې تر ډیره د تیر کال په ډسمبر کې وروسته له هغې ودرېدې چې د طالبانو له ادارې سره په دې اړه چې څوک په دغو الوتنو کې د انتقال مستحق دي اختلافات راپورته شوي وو.
په راپور کې مو واورېدل چې متحدو ایالاتونو او برتانیا بهر ته د افغانانو د سفر په برخه کې د طالبانو پر لګېدلو بندیزونو اندېښنه څرګنده کړې ده. پر دې محدودیتونو په کور دننه هم خلکو پراخ انتقادونه کړي
و ما فعلا در قید هستیم و نمیتونیم یک لقمه نان بر ما پیدا بکنیم.
نه غواړي چې نومي خبر شي. وای کلونه په افغانستان کې د بهرنیو ادارو سره کار کړی او تمه و چې په نږدې وخت کې له افغانستان ووځي، خو په خبره یې بهر ته د طالبانو لوري په سفر محدودیتونو یې اندېښنې لا پسې زیاتې کړي دي. دا چې فکر کوي په افغانستان کې له اقتصادي او امنیتي اړخه ژوند نه دی تضمین، له طالبانو غواړي چې بهر ته د میرمنو په سفر محدودیتونه لري کړي.
موږ دلته په یو بد روحي اقتصادي او امنیتي حالت کې یو. آن یوه مړۍ ډوډۍ نشو پیدا کولی. نه پوهیږو په دې شکل څنګه خپل ژوند مخته یوسو.
په دې شکل زندگی مو سپری وکړو.
په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د میرمنو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي بهر ته سفر کول د هر افغان حق دی او طالبان نه باید له خلکو دا حق واخلي.
سفر کول د هر افغان حق دی او دا چې دوی راځي د خلک حقوق تر پښو لاندې کوي او هغوی باندې محدودیتونه لګوي او راځي وایي چې مواجه او غیر مواجه سفر، زه فکر کوم چې دا هغه محدودیتونه دي چې طالبان په حقیقت کې د افغانستان خلک غواړي برمته ونیسي.
د طالبانو حکومت تیرونه اعلان وکړو چې له دې وروسته ښځې له شرعي محرم پرته نشي کولی چې له افغانستانه بهر سفر وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل د هغو افغانانو چې له کوم موجه دلیل پرته بهرنیو هیوادونو ته د تګ اراده لري مخه به هم ونیول شي. د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه هم غندل شوې. مخکې تر دې د بشر حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو مسولې هیدربار ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو دغه نوی اقدام په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د زیاتوالي څرګندونه کوي او د اندېښنې وړ دی. تازه بیا د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر هوګو شارټر بهر ته په افغان میرمنو د سفر د محدودیت په اړه اندېښنه ښودلې او لیکلي دي چې نړۍ لا هم د طالبانو کړنې څاري. د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شزدافیر د غشان په کابل کې د طالبانو د تصفیوي عملیاتو په اړه هم ژور اندېښنه ښودلې. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي دي چې د کورونو تلاشي، تهدیدول، نیول او له خلکو سره تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، باید طالبان خپله دا چاره ژر تر ژره ودروي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي وو چې دغه عملیات په کابل کې د ورانکار فعالیتونو او جنایتونو د مخنیوي په هدف پیل شوي او په ترڅ کې د نوموړي په خبره انسان تښتونکي، غله او نور جنایتکاران نیول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې نور راپورونه هم لرو، خو اوس ورځو د اوکراین جګړې ته. پر اوکراین د روسیې د پوځي یرغل نن شپږمه ورځ ده، د چې هلته څه روان دي. د پرمختګونو په اړه نوریاس نوري جزئیات راکوي.
بلې، تکل صاحب مننه. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د جګړې نن شپږمه ورځ ده، راپورونه وایي د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمېنې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان درېدلی دی. د سټلایټ لخوا په اخیستل شویو تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دغه کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی او د پلازمېنې کیف تر 2 کیلومترې پورې رسېدلی دی. د اوکراین وسلوال ځواکونه داسې انګیري چې ښایي دا به د اوکراین د پلازمېنې کیف او د تر ټولو لوی ښار ماریپول د محاصره کولو او پرې د کنټرول راوستلو لپاره یوه هڅه وي. د جګړې په ډګر کې دغه نوي پرمختګونه وروسته له هغې کېږي چې د یو اوربن لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې، خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې ترسره کړي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر ویلي چې اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه نن د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکو سره چې د موسکو نږدې متحد دی خبرې وکړي. دغه دفتر ویلی په دغه ټلیفوني خبرو کې چې نن سهار وختي وشوه دی یو اوربند لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بلاروس کې وشوه تمرکز وشو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلی چې د ناتو دی او غړي په توګه ترکیه به خپل هڅو ته دوام ورکړي چې دغه جګړه بند شي. انقره دغه راز ویلی چې له موسکو او کیف دواړو سره به خپل اړیکې وساتي او هیواد به پر هغه نړیوال تړون عمل وکړي چې تور سمندرګي ته د ترکیه له تنګیو د روسي د پوځي کښتیو پر تیرېدو محدودیت لګوي. اردوغان پرون پر اوکراین د روسي یرغل د نه منلو بللی و ویلو چې ترکیه به خپلې هغه ژمنې پر ځای کړي چې د ناتو په پوځي تړون کې له خپلو لویدیځو متحدانو سره کړي دي.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ خلک وایي چې د دوی دولتي ودانۍ دفترونه نه لري. د دوی په وینا ولسوال او اړوند مامورین په پردیو کورونو او دیرو کې دولتي چارې پر مخ وړي.
د منډول اوسیدونکو به چې په تیرو شلو کالو کې د جګړو او د امنیت د نشتوالي له امله د حکومت نه لاسرسي او هلته د کار نه کول په وجه اوس هم ولسونه او دولتي مامورین له لومړني وسانتي او بې برخې دي. د دوی په خبره چې په تیر حکومت کې ولسوال او نور مامورین په دواب کې ناستو له هغه ځای به یې یا د ولسوالۍ اداره کوله، خو اوس چې طالبانو په منډول کې ولسوالۍ فعاله کړې مامورین د کار او مراجعین د ناستې لپاره مناسب ځای نه لري. محمد یعقوب خان ازادي راډیو ته وویل
شپږ میاشتې کېږي د امارت اسلامي دلته په منډول کې حاکمیت پیدا کړی دی. مقام ولسوالۍ او نور دولتي تعمیرونه په کې نشته. ولسوال او د قمندان امنیه او دغه امنیت ملي دغه درې ارګانونه دغه د هغوی خلکو کورونو کې ناست دی، هماغه ځای نه کارونه ترسره کوي، خو هغه دفتر دپاره مناسب هم نه دی.
د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د نورو ولسوالیو په څیر د ورته د ولسوالۍ امنیه قمندانۍ او نورې ودانۍ جوړې کړي، څو پکې حکومتي اسناد خوندي شي، مامورینې په آرام ذهن کار وکړي او خلک هم پر سړک له ودرېدو او انتظار خلاص شي. په نورستان کې چارواکي هم وایي ولایت کې زیاتې ستونزې شتون لري، خو د منډول په څیر د دولتي ادارو ودانیو نشتون دغه مشکلات نور هم سوا کړي دي. د یاد ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې ګڼې ولسوالۍ داسې شته چې ودانۍ نه لري او بعضي ولسوالۍ داسې هم لرو چې د ولسوالۍ ځای هم تر دې وخته پورې تعین شوی نه دی او د ملکي خلکو کرایه کورونو څخه استفاده کوو. برګمټال، کامدیش، منډول هغه ولسوالۍ دي چې تر دې وخته پورې کوم تعمیر نه لري. امارت اسلامي مسؤولین په دې برخه کې ډیر کار کړی او ولسوالۍ خپل ځایونو ته انتقال کړي او فعال کړي دي. پاتې شو آبادۍ او تعمیر مسله باب دیجه ته په کتو تدریجن جوړ شي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په تیر حکومت کې که څه هم چې یو شمیر ولسوالیو ته یې ودانۍ جوړې شوې، خو هغه هم په معیار برابرې نه دي او اساسي جوړول غواړي.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته به صفی الله ستانکزای له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو مخکې مو چې په راپورونو کې واورېدل چې د برتانیا او متحدو ایالتونو لخوانه د طالبانو د هغې پریکړې پر وړاندې عکس العمل ښودل شوی چې د خلکو باندې او مخصوصا پر ښځو باندې د سفر بندیزونه لګولي، په دې اړه شیبه مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلي چې بهر ته د افغانانو د تلو په تړاو د ده د خبرو مطلب دا و چې اسناد نه لرونکي غیر اصولي او په قاچاقي ډول هغه کسان چې خارج ته غواړي لاړ شي نو دا هیوادوال له خطر سره مخامخ کوي، نو په دې خاطر د هغو تګ منع دی. د لیکي هغه هیوادوال چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ورسره وي له هیواده بهر سفر کولی شي او هم په اطمینان سره هیواد ته راتلی شي. اوس د ورځې سپورتي خبرونه.
په کورنی کرکټ کې نوې ریکارډ، د افغانستان کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي چې د وزیر محمد اکبر خان کورنۍ لوبو په دوام حنیف ناصر د لوګر لوبډل مشر نن د خپل لوبډل په ګټه په 1650 توپونو د لس شپږیزو 28 څلوریزو پر مټ 252 نسوزیدلې منډې کړې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ په وینا دا په کورنۍ ورځنیو سیالیو کې لومړی ځل دی چې یو لوبغاړی غبرګې سلیزي وهي. له دې وړاندې د پکتیا ولایت لوبغاړي حقمل آریا د 2000 کال دویمې درجه ولایتي سیالیو سیالیو په ترڅ کې د فاریاب ولایت په وړاندې 102 اتیا منډه جوړې کړې وي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د وزیر محمد اکبر خان د لسم پړاو دویمه درجه ولایتي ورځنیو سیالیو پیل د فبروري میاشتې په لسمه نیټه و. دغه سیالي په دریو ولایتونو ننګرهار، خوست او کندهار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې 9 ولایتي لوبډلې ګډون لري چې په شپږو ګروپونو ویشل شوي دي او د 2 ورځو په ترڅ کې به 55 سیالۍ د یو بل په وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د وزلوبې په 13مه لوبه کې نورستان بلخ لوبډلې ته 2 ماتې ورکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې له دې لوبې وروسته بامیان له پنجشیر سره د لوبې ډګر ته وځي. د دې لیګ په پرونۍ لوبه کې 3 لوبې وشوې چې په لومړۍ لوبه کې کندهار ولایت کابل ته 3-0 ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بغلان لوبډلې بلخ ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. په درېمه لوبه کې بیا فاریاب لوبډلې له بامیانو سره لوبه وکړه چې 3-0 په وړاندې بامیانو لوبډلې لوبه وګټله او د روسي فوټبال لوبډله له نړیوالو لوبو وویستل شوه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د روسي فوټبال لوبډله د فیفا او یوفا رسمي لوبو لوګ مهالویش څخه وویستل شوه. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا او د اروپایي فوټبال اتحادیې یوفا په ګډه یوې اعلامیه کې ویلي چې د روسي فوټبال لوبډله او کلبونه د فوټبال ټولو ټورنمنټونو څخه وویستل شوي دي. دا ګام په اوکراین د روسي له برید وروسته کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، ستړي مشه صفی الله ستانګزای هم د تحلیلي او ټولنیزو راپورونو دی برخې ته مخ راغلاست وایم. پیل به د کندوز په یو راپور وکړو چې هلته قبر کیندونکي وایي اوس ډیر مصروف نه دي او خوشاله دي. دوی زیاتوي چې د جګړو پر مهال سخت ستړي وو، ځکه هره ورځ به دوی د جګړې قربانیانو لپاره قبرونه کیندل، خو اوس خوښ دي چې څوک ورته د قبر کیندلو لپاره زنګ نه وهي.
په کندوز کې یو شمېر قبر کیندونکي وایي چې و میاشتې مخکې دوی به د دورې سره هدیرې کې هر ورځ د جګړې قربانیانو لپاره قبرونه کیندل او ځینې وخت به دوی ان قبر کیندلو ته وخت نه پیدا کوو، خو اوس په میاشت کې یو یا دوه قبرونه کیندي او هغه هم د هغو کسانو لپاره چې د ناروغۍ او یا ترافیکي پیښو له امله مړه شوي وي. په کندز ولایت کې یو مشهور قبر کیندونکي 50 کلن محمد ظاهر په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل:
جنگل زیات ولا ایتورو دي چې 5 قبر هم کندیم، 4 قبر هم کندیم، 3 قبر هم دره هر ورځ
پوخه جنگونه زیاتو. ځنی ورځي موږ 15 و اته قبرونه کیندل. جنگ او بدبختی به هر ورځ مرګ جوړ بلوا. موږ زیات قبرونه د ملي وردو، ملي پولیسو، سیمایزو پولیسو، دولتي منسوبینو او ملکی وګړو ته کیندل. خو اوس په میاش کې یو یا دوه نفره د قبر کیندنې لپاره راته زنګ وهي.
د قبر کیندونکو د خبرو له مخې چې د دورې سره هدیرې د قبرونو ډیره برخه د جګړې قربانیان جوړوي، چې په تیرې یوې نیمې لسیزې کې د جګړو پر مهال او د چاودنو له امله وژل شوي وو. د دې ولایت یو بل قبر کیندونکي 40 کلن نوراغا راته وویل:
سابق وقت بود همی بچه های اردو یا پلیس یا اربکی اینا بسیار شهید می شدن.
از وقت بعد جگلو پر محل ده دولتی زباکنو مرگ روب لزیاده و او کرچ طالبان حکیم سوی ده مرگ روب لزدریده لیده و خواب مرگ طول و رز پهدی رو که و خووز پو میاش که دو دره قبرونه ده هاگو کسانو لپار کندو چه پو خپل مرگ تناروغی او ترافیکی پیش و لاملا مرسوی وی.
15 کلن عبدالله د کندز ښار خان آباد بندر کې د نجارۍ دکان لري. هغه وایي د جګړو پر مهال د مرګ ژوبلې کچه لوړه وه او دوی به هر ورځ له 50 زیات تابوتونه پلورل. د عبدالله په وینا د جګړې پای ته رسېدو سره د تابوتونو د پیرو پلور کچه هم 0 ته راټیټه شوې ده.
سابق په تېر حکومت کې خو جنگونه زیات وو، په هغه وخت کې تابوت کروشي ډېره وه، حتی هغه به راتللې موټر به راتللې، انټرنېشنل به ډکېدل وړل به خلکو بچیان مړه کولی وو بس په دې په هغه باندې. اوس خدای شکر الحمدلله امنیت راغلی ده.
14 کلن جمشید چې د کندز ښار سینما څلور لارې څېرمه د نجارۍ دکان لري، دی وایي خوشحاله دی چې د تابو جوړونې کاروبار درېدلی دی.
د سوابق ایجاد 7 دانه، 1.5 سات دانه تا 3 سات دانه قرارداد میکنیم.
بعد از عمر درستی نجارانو له روغتون او یو شمېر نورو دولتي ارګانونو سره قرارداد درلود او موږ به د میاشتې له سر نیولې تر 150 دانې ته تابوتونه جوړول او دا سرای به له تابوتونو ډک و، هغه به یوړل سول او بیا به مو نور جوړ کړل. خو اوس خوښ یم چې تابوت نه جوړوم او پر ځای دروازې، الماری، کړکۍ، میز او چوکۍ جوړوم.
د دورې سر هدیره د کندز ولایت عمومي هدیره بلل کیږي چې د دې ولایت اکثر اوسیدونکي خپل مړي په همدې هدیرې کې خاورو ته سپاري. خو د قبر کیندونکو د معلوماتو له مخې د دغې هدیرې د قبرونو ډېره برخه د یوې نیمې لسیزې د جګړې قربانیان جوړوي او دغه هدیره د پخوا کلونو په پرتله نوره هم پراخه او لویه شوې ده او ان تر استوګنو کورونو را رسېدلې ده.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام 100.5 چپه.
په کابل کې مرکزی سیلو له 1.5 کلن ځنډ وروسته په درې برخو کې فعالیت پیل کړی. د مرکزی سیلو مسؤلان وایي په مرکزی سیلو کې د غنمو زیرمه کول، اوړه کول او د ډوډۍ تولید هغه برخې دي چې دوی اوس بیرته فعالې کړي. په مرکزی سیلو کې وړاندې سلګونه کسانو کار کاوه خو اوس یې دا شمېر محدود دی. هاخوا د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي د دولتي شرکت د غنمو زیرمه کولو، اوړه کولو او د وچې ډوډۍ بیلابیل ډولونو لکه ناشته، روټ او کلچو د تولید په برخه کې فعالیت په عادي ډول پیل کړی. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصر الله منصور ازادي رادیو ته وویل اوس مهال په مرکزی سیلو کې 133 تنه کار کوي چې شپږ تنه یې ښځې دي. د کابل مرکزی سیلو کې اوس مهال په ورځني ډول له 1500 تر 1000 ډوډۍ تولیدي او چارواکي ژمنه کوي چې کشمیر لال وړکړي
تقریبا مقدار ورځ تر بلې زیاتیږي. ان شاء الله امید شته چې شپوره هوایت په میاشتي او په کال کې ولرو.
د کابل د مرکزی سیلو رئیس زیاتوي دوی هڅه کوي چې د خپل تولیداتو د پلور لپاره قراردادونه وکړي چې دا به په عوایدو مثبت اغیز ولري. که څه هم ښاغلی منصور د خپل ورځنیو او کلنی عوایدو په اړه څه نه وایي خو دوه اونۍ وړاندې د کابل د مرکزی سیلو مخکینی رئیس خال محمد ویلي وو د طالبانو حکومت د سیلو په فعالیدو سره کولی شي هر کال نږدې 15 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه او له دې پیسو 8 میلیونه افغانۍ خالصه ګټه د دولت بودیجې ته ور اضافه کړي. د کابل د مرکزی سیلو رئیس نصرالله منصور وایي دوی اوس مهال خپل تولیدات د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د 3 فعال غرفو له لارې په مناسبه بیه او ښه کیفیت پلور ته ایښي.
کوشش کوو د خیر سره دا سیلوګان نو نور ولایتو ته بیا انتقالات کولای شو او چې خراب سره وکړو بیا هغه ته رسیدګي هم کولای شو ان شاء الله.
ښاغلی منصور زیاتوي دوی هڅه کوي چې د دولتي ادارو د اړتیاو پوره کولو، خلکو ته د کاري فرصت برابرولو او د دولت د عوایدو د لوړوالي په موخه د دې شرکت ظرفیت لا لوړ کړي. په ورته وخت کې د مرکزی سیلو ځینې کارکوونکي د دې تصدۍ بیا فعالېدو ته خوښ دي خو ورته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. د مرکزی سیلو یو کارکونکی مرتضی
وړاندې چې کوم کارونه ځنډول شوي وو بیرته پیل شول. ژرنده، ډوډۍ پخول او د وړو زیرمه کول زه نن ډېر خوښ یم.
هخوا یو شمېر کابل میشتې هم د سیلو بیا فعالېدو ته هیله مند او د فعالیت د پراخېدو غوښتنه یې کوي. کابل میشته روحلا وای
فعالیتونه باید خلکو لپاره خورا ډیر زیات ګټور تمام شي او هیله مو ده چې دغه فعالیتونه لا پراخ شي او لا ډیر ځوانانو او خلکو ته د کار زمينه پکې مساعده شي.
مرکزی سیلو په لومړي ځل په 1315 کال کې د غنمو د زیرمه کولو، د غنمو د ژرندې او د ډوډۍ پخولو په برخه کې په شپږ نوي جری بزمکه کې جوړه او فعالیت پیل کړ. خود کورنیو جګړو پر مهال ودانۍ او ماشینونه اغیزمن او له فعالیت وغورځېده. د کابل د مرکزی سیلو مسؤلان وایي دا سیلو د 5000 تنه غنمو د زیرمه کولو وړتیا لري او وړاندې په 1200 ساعتونو کې د 2000 تنه غنمو د وړ کولو وړتیا درلوده. په مرکزی سیلو کې د ډوډۍ پخولو شپږ داشونه شته چې اوس یې له ډلې یوازې دوه فعال دي او چارواکي وایي د پاتې نورو د فعالولو په لټه کې دي. د کابل په ګډون هرات، بلخ او کندهار هغه ولایتونه دي چې د سیلو مرکزونه لري. له دوی یوازې د کندهار سیلو د اوس لپاره فعال نه ده خو د کابل د مرکزی سیلو چارواکي وایي هلته تخنیکی چارې پیل شوي او ژر به دا هم فعال شي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
اوس هم د تاسو را لګلی پیغامونه.
ما پیغام دغه دی ورور دغه د میوان پولیس والی کی د بنتیمر په ساحه کې د ډیره کټه ساحه ده. نه یو مکتب او نه یو مدرسه شتون پشکی لري موږ د چارواکو څخه دا هیله ده چې په دغه ساحه کې یا مکتب یا یو مدرسې فعال کړي لویان خلق دی والله کې خپل نوم لازده دی چې ورته نوم ولیکه نوم یې ولاکه زه دی لویان نسل خو تللي دي هغو خوښي نه دي زه دا کوشنیان ولاړه برباد سوله دغه ولسوالۍ ته دي یو څه پاملرنه وکړي.
زموږ نظر خو د اوکراین د جګړې په حق له دا دی ښه خبره دا ده چې هر دولت یا هر څوک چې باید په چا پسې ځان ونه تړي او بې طرفه پاتې شي او خپل تجارت او اقتصاد ته وده ورکړي چې خپله خپل په پښو باندې ودرېږي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د همدې خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقوق تاسو ته وړاندې کیږي خو له هغه مخکې د خبرونو وخت ته پام وکړئ. د خبرونو لنډیز ته د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر د توحید تړون د کلیزې په مناسبت له افغانانو د صبر غوښتنه وکړه او په دې مناسبت غونډې ته په وینا کې ویل چې د هیواد د آبادۍ لپاره افغانان باید په هیواد کې پاتې شي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر غونډې ته په وینا کې ویل نړیواله ټولنه نه غواړي چې له څو محدودو کسانو پرته نور افغانان په نظام کې شامل وي. شهاب الدین دلاور یو ځل بیا ویل چې نړیوالې ټولنې د ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره یو 15 کسیز نوملړ د طالبانو حکومت ته سپارلی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ټویټر پانه راغلی ده او ویل شوی دی چې د امنیت شورا د غونډې ته به د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی او د یونما د دفتر مشره د بورا لاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړي. دا غونډه د افغانستان په وخت ماښام په 9:30 بجې پیلېږي. متحدو ایالاتونو او برتانیا د طالبانو د حکومت هغه پریکړه باندې اندېښنه ښودلې چې بهر ته د افغانانو پر تګ ځینې محدودیتونه لګولي او ویلي دي چې ښایي دا اقدام له افغانستانه د یو شمېر کسانو د ایستلو لپاره د دوی روانې هڅې له خنډ سره مخامخ کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ماسپښین پر ټویټر ولیکل چې د ده له څرګندونو څخه غلط برداشت شوی دی. ښاغلی مجاهد لیکلی چې هغه کسان چې قانوني اسناد یا دعوتنامې ولري کولی شي بهر ته ولاړ شي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې جګړه نن شپږمې ورځې ته غځېدلې راپورونه وایي چې د روسیې پوځ د اوکراین د جنوبي ښار خیرسون په لمنو کې امنیتي پوستې ځای پر ځای کړي او د پلازمینې کیف په څنډو کې هم لوی پوځي کاروان ځای پر ځای شوی. د ساتلایت په تصویرونو کې ښکاري چې د زغروالو وسایلو او توپونو دا کاروان څه باندې 15 کیلومتره اوږد دی. د اوربان لپاره په بیلاروس کې د اوکراین او روسیې د پلاو ترمنځ خبرې پرون بې نتیجې پای ته ورسېدې خو دواړو لورو موافقه وکړه چې په راتلونکو ورځو کې به بیا خبرې سره وکړي. بلخوا د ترکیې د ولسمشر دفتر ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه د بیلاروس له واکمن الکساندر لوکاشنکا سره چې د مسکو نږدې متحد دی خبرې کړي. دغه دفتر ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې چې نن سهار وشوي د یو اوربان لپاره د اوکراین او روسي چارواکو د تیرې ورځې پر خبرو چې په بیلاروس کې وشوي متمرکز وو. د راپورونو له مخې اردوغان ویلي چې د ناتو د یو غړي په توګه ترکیه به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې دغه جګړه بنده شي. انقره همداراز ویلي چې له مسکو او کیف دواړو سره به خپل اړیکې وساتي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالویخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نو ته د ژوند خوځو په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ زده کړه چې د هر انسان په ژوند کې ګڼې ستونزې حلوي د ښځینه او نارینه وو دواړو حق دی، خو د بېلابېلو عواملو له وجې یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې له دې لوی نعمت څخه بې برخې دي. د بېلګې په توګه جنګ، جګړې، کمزوری اقتصاد، په لرو پرتو سیمو کې ناسم دودونه او داسې نور مسایل یادولی شو چې د ښځو د لیک لوست مخه نیسي.
یوه ښځینه استاذه نه درلوده، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه یې مکتب نه یې لرې کړي چې ته سیستر شوې داسې نور زده کړه مه کوې، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي.
د چیرونکو په وینا افغانستان داسې یو هیواد دی چې په عموم کې په تېره بیا د میرمنو د زده کړې کچه پکې ډېره ټیټه ښودل شوې ده چې دا خپله اندېښنې راپاروي. د نړیوال بانک د معلوماتو پر اساس په 2000 کال کې د افغانستان نفوس شاوخوا 9.5 میلیونو ته رسېده. د یونسکو سازمان معلومات ښیي چې په افغانستان کې د 2000 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د لوستو نارینهو شمېر 55% او د ښځو شمېر 29.8% وو. دا د ښځو او نارینهو د لوست ترمنځ لوی توپیر ښیي. له بلې خوا بیا سږ کال له 6 ټولګي څخه پورته نجونو ته د لیک لوست وار بند شو، چې دې کار په خپله د میرمنو زده کړې ته لوی زیان اړولی دی.
ژوندی مثال به درکړم، موږ تر 6 صنف ابتدایه لرو، درس وایي نجونو کې ټولې په کور ناستې دي، او نه هم موږ داسې اول ته استادانې لرو چې دوی ته تعلیم په مخه یوسي. نو په دا برخه کې موږ ډېرې ستونزې لرو، نه یوازې د خویندو بلکې ټول افغانستان په برخه کې داسې کوم د سترګو لیدلی کار نه ده کړی، ډېر کم کار شوی ده. نو دې ته باید ډېره توجه وشي، صحت په برخه کې، کار په برخه کې، او همدارنګه په پرتو سیمو کې تعلیم په برخه کې.
په لرو پرتو سیمو کې بیا له پخوا څخه د ناامنیو او د کورنیو د بې ځایه قیدګیریو له وجې انجونې ښوونځیو ته نشوای تلای، حال دا چې دوی له لیک لوست سره پوره شوق او علاقه درلودله. د خوست اوسیدونکي عابده وایي چې د ښځینه ښوونکو نشتون بیا د کلیو خلکو ته دا بهانه جوړه کړې چې خپلې لونه ښوونځي ته پرېنږدي.
اوس یوه ښځینه استاذه نه درلوده، نوره په دغه ولسوالۍ کې ډېر مشکلات شته چې هغه هغه استاذانې نه لري، دغه سپینګیري استاذان چې دي دغه درس ورکوي زده کړې کوي، هغه کله چې جلکۍ وتم نم سیم ته ورسېږي هغه یې مکتب نه یې لرې کړي چې ته سیستر شوې داسې نور زده کړه مه کوې، د کورنۍ طرفه اجازه نه ورکوله کېږي. سرپټونې نه لري، هغه رسمي استاذان نه لري، هغه مسلکي استاذان نه لري، هغه رسیدګي نه شي کړای، اقتصادي مشکلات زیات لري. نو ولسوالۍ کې ډېر مشکلات دي. بل دغه نارینه چې دي د خپل حقوق نه ورکوي، د کوم حقوق چې اسلام ورکړه دغه نارینه نه ورکوي. نو دوی خو ټول دا غوښتنه لري چې موږ دپاره عیني داسې چې د مزای کورسونه ابتدایي لیسې جوړې شي چې موږ زده کړې وکړو. عیني مشکل په داسې کې دي چې یو د دولتي طرفه امکانات چې دي دوی ته نه رسېږي، بلې کورنۍ طرفه اجازه نه ورکولی، کنه د هر وخت دا غوښتنه کوي چې موږ باید زده کړې وکړو.
د ښځو لپاره د نیکمرغۍ او کامیابۍ لاره د هغوی لیک لوست دی. باسواده میرمن د کورنۍ په اقتصاد کې، د ماشومانو په سالمه روزنه کې، له چار چاپیر خلکو سره په چار چلند کې تر هغو ښځو وړاندې وي کومو چې زده کړې نه وي کړي. خو له بده مرغه په افغانستان کې یو شمېر میرمنې له لیک لوست څخه لرې پاتې دي، نو ځکه خو د ژوند په هره برخه کې له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې میرمنې زده کړې نه دي کړي، له همدې وجې د ګډ ژوند ډیر بوج د ده پر اوږو بار دی.
زمونږ په کورنیو کې نالوستې میرمنو سره موږ ډیر د ستونزو سره مخامخ یو، په هغه صورت کې چې زه نه یم، په وظیفه کې یم، مسافر یم، نو کله مې اولاد مری شي یا بل کوم ستونزه شي، نو میرمن نشي کولای چې په ښه او درست شکل یا هغه ډاکټر ته ویسي یا نور مکتب ته ویسي، بلکې مشکل وي هغه رفع کی. څنګه پالنه چې لوست مېرمنه کولای شي، هغه سینا لوست مېرمن نشي کولای، او بل خپل اولاد ته یعنی کومنګ وایو چې لومړی خونځه یا مدرسه چې د مور غېږ ده، په هغه صورت کې چې مور لوست وي نو خپل اولاد په ښه او درست شکل سره روزلی شي، که هغه د قرآن کریم یا د ویدا اول سر نه د مور د یعنی مور ورته ازده کوي، همدغسې د مکتب یا اولنۍ که حساب وی که اندس نور حروف وی د الف با هغه د مور د نزده کوي او که چیرته مور نه لوستی وي نو بیا دا شی نش کولی. په هغه صورت کې چې میرمن لوستی وي نو هغه کولی شي چې په اسانۍ سره ډاکټر ته وی سي یا بل کوم مشکل وي د لوحې په لوستلو کې همداسې په ډېرو مواردو کې بل کوم مشکل وي هغه رفع کړي. او هغه میرمنې چې نالوستي وي په کورنیو کې ورسره خاوندان یا میړونه د ډېرو ستونزو سره مخامخ وي.
د اجمل میرمن له هغو قربانیانو څخه ده چې نه د هېواد وضعیت او نه هم کورنۍ ورته د زده کړې زمینه برابره کړې. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې په تیرو کلونو کې پر ښوونځیو حملو او ناسم امنیتي حالات د مور او پلار نه پاملرنې او اوس مهال د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز میلیونونه نجونې د لیک لوست له حقه محرومې کړې دي. خو آیا پوهیږئ چې د میرمنو زده کړې د هغو د کورنۍ او بچو په ژوند کې څومره اثر لري؟ په همدې اکله مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له استادې ډاکټرې زرغونې زیور سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
که چیرته یو ښځه باسواده وي د هغې خپله پوهه د هغې دپاره مرسته کوي چې د دې کورنۍ ژوند مسایلو کې مثبت بدلونونه راځي. یو دویم دا دی چې د دې ماشومان چې دي د تعلیم د درس او د دې دپاره کولی شي چې هغې سره همکاري وکړي او تشویق یې کړي درس ورسره ووایي یعنی کومک ورسره په هر لحاظ کولی شي. دا یوه دویمه مسله چې زموږ په ملک کې چې د وروستیو څلوېښتو پنځوسو کالو کې دغه فقر او بیچارهګي په دې وطن کې زیاته دغه شوې ده. نو دغه باسواده میرمن کولی شي چې د خپل نارینه سره څنګ کې په اوږه په اوږه د کورنۍ اقتصاد سره یعنی په ګټه تمام شي. ولې چې یو نارینه فرضاً یو مامور دی ډېر کم معاش لري هغه نشي کولی شي ماشومان او د کور ټول دغه پوره کړي. هماغه میرمن چې معاش ورسره ولري نو دای د کورنۍ یو دغه پرده خوندی کیږي. که یو زر روپۍ یا لس زر روپۍ یو نارینه معاش اخلي یو په څنګ کې پنځه یا لس زر روپۍ به ښځه نو هغه کور به هم به اقتصادي لحاظ باندې بسیا شي. او دویم دا دی چې د ماشومانو د تربیې دپاره د تعلیم دپاره د تحصیل دپاره به ورته زمینه برابره شي د هغې د مکتب د کتابچې د قلم د هر څه ذمواري به. او که چېرته یو معاش وي د نارینه یي هغه هم کم وي نو هغه ایله د وچې ډوډۍ هغه پوره کولی نه شي. نو باسواده میرمن خامخا په خپله ټولنه کې هم د ځان دپاره ښه دی هم د فامیل دپاره د بچو دپاره ګټور تمامېږي.
بله دا خو د هغې میرمنې ګټې وي چې لیک لوست یې کړی وي. که د هغو ښځو د ستونزو په هکله یو څه راته وایي چې دوی لیک لوست نه دی کړی، خپله کوم مشکلات لري، بچي کوم لري او کورنۍ بیا ټولنه
تاوانونه یې ډېر زیات دي. اول خو د مور او پلار چې دا خپله لور یې تعلیم یې پرې نه دی کړی دوی ته ستونزه ده. که چېرته هغه لور په داسې یو کورنۍ کې واده شي چې هغه اقتصاد وضع یې ښه نه وي هغه خامخا مور و پلار ځورېږي. دویم دا ده چې په خپل کورنۍ کې دا موافقه ځکه نه وي چې دا نه پوهېږي په تعلیم مې نه یې کړی صفر نه کړی دی په دې فکر کې نه وي چې زما ماشوم د مکتب ته لاړ شي که نه ځکه چې هغې دا کار کړی نه دی لیدلی نه دی. نو بیا دا احساس هم نشته دی چې زما ماشوم دې دغه باید مکتب ته لاړ شي. هغه فکر چې د بچو دپاره مور یا ښځه کولی شي بیا نارینه هغې ته متوجه کېږي نه مت نارینه اکثریت وایي چې د سارا سړی دی مانا دا ده چې هغه د باندې وځي بیا د کور هغه نه خبر نه وي. نو دلته ښځه چې بېسواده وي دلته بل مشکل پیدا کېږي چې هغه پلار هم غم نه خوري او دلته مور هم نه پوهېږي. نو دلته خو هغه ټولنه یا هغه ماشومان په یو بدبختۍ اخته کېږي. نو به یو بېسواده ټولنه رامنځته کېږي. بېسواده ټولنه هغه به ملک ته څه فایده ورسوي، خلکو ته به څه فایده ورسوي، نورو ته به چې ځان ته نه شي رسولی نو نورو ته به څه ورسوي.
په دې وروستیو کې چې کله طالبان واک ته رسېدلي دي نو له شپږم نه پورته نجونې په اکثره څه چې په ډېرو ولایتو کې نه پرېږدي چې ښوونځي ته دوی لاړې شي، له شپږم نه وروسته نجونې په کور دي، دغه به څومره بد اثر ولري د نجونو په زده کړه باندې؟
ډېر د افسوس ځای دی، د خواشینۍ ځای دی چې هغه نجونکۍ چې مثلا د شپږم نه وروسته دوی په کورو ناست دي اول خو ذهنی روانی مشکل دوی ته پیدا کیږي. طالبان دا وایي چې موږ زمینه برابرو بیا د سنجونو ته د درس اجازه ورکوو. خو واضح موږ ته معلومه ده چې په مکتبونو کې د نجونو مکتبونه دي ټول هغې کې معلمان هم ښځینه دي، هلته هلکان شریک یا ګډ درس نه لري، نو په دې لحاظ هلته خو کوم هېڅ دغه نه پاتې کیږي.
تاسو کورنیو ته او حکومت ته څه وړاندیز لرئ چې دوی د نجونو د زده کړې په برخه کې څومره هڅې وکړي تر څو یوه نجلۍ بې سواد نه وي او په راتلونکي کې بیا یوه مور له زده کړې نه بې برخې ونه اوسي؟
ښکاره خبره ده چې هم کورنۍ په دې برخه کې مسؤوله ده او هم دولت. دولت ته عمومي د مملکت په سطحه ضرورت دی او دوی د هر څه نه مخکې د دقیق خبرې باید متوجه اوسي چې دوی ته اول د هر څه نه مهم دا شی ضرورت دی.
او کورنۍ څوک چې
کورنۍ هم باید خپل اولادونو غم وخوري. هر کورنۍ مکلف ده، مجبور ده چې خپل بچیان سره حتی په خپل کور کې هم کوشش وکړي چې دوی مخکې لاړ شي، که مثلا که رخصتي او که نه وي باید دوی دا کتابونه یا هر څه چې دوی لري مطالعه کړي او ورسره کار وکړي، که موري که پلاري، چې کم از کم هغه تلافي خود دغه ضایع شوی وخت خو وشي که نه، یعنې متوجه ورته اوسي. بې تفاوته باید پاتې نه شي چې بېغمه په کور کې کښېني د کور کارونه وکړي.
خبرونه کې روښانه شوه چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نجونې او میرمنې د سواد له نعمت څخه مه بې برخې کوئ. موږ د تاسو د اړیکو په تمه یو، له موږ سره تماس ونیسئ او د خپرونې د لا ښه والي لپاره خپل نظر راسره شریک کړئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 شپږ سوه یو. تربیه پر ځای کې چیاست الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوق خبرونه ته مو هر کله کوم. خوشاله يم چې بیا هم دی ویونه په تیرې دوه سره ستاسو په درنو حضور کې حاضر شوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د شخصي حریم په حق باندې غږیږو چې شخصي حریم حق یعنی څه او په کوم مواردو کې دغه حق نقض کیږي او په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شخصي حریم حق په اړه څه ول شوې دي. په خبرونه کې مېلمه هم را سره ده چې محترم عبدالوحید فرزایی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیئت غړی را سره ده. دوی ته په پیل کې خراغ لاس ویم. فرزایی صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. او لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې شخصي حریم حق یعنې څه؟ کوم مواردو ته موږ د شخصي حریم حق ویلی شو؟
تاسو څخه مننه. تاسو کور ودانی خصوصي حریم هغه حق ته وایي، هغه حریم ته وایي چې د بل چا حق دا نه ده چې هغه اشکاره کی یا هغه یعنی برملا کی. او هغه حریم ته وایي چې هر شخص په ټولنه کې د هغې د پیژندګلوي یا د هغې د معلومولو حق نه لري پرته د قانون د حکم نه. مثلا شخصی معلومات، مثلا خصوصی معلومات، مثلا عقیدتی معلومات، مثلا دا په بل معنا کورنۍ معلومات یا د دارایی معلومات، دغه ټول په خصوصی حریم کې راتلای شي.
کور ودان فرضی صاحب، په کومو مواردو کې شخصی حریم حق نقص کیږي او لاملونه څه دي؟
هغه موارد کې چې د یو چا خصوصي حریم نقص کیږي، هغه موارد دا دي چې د بل چا لخوانه په زور یا په غیر قانوني یا په چل او فریب باندې د یو بل چا خصوصي حریم معلومات اخیستل کیږي، افشا کیږي، یا یو دریمګړی شخص ته معلومات ورکول کیږي. دغه د خصوصي حریم نقص ویل کیږي. مثلا د یو چا د کورنۍ معلومات د یو چا په لاس کې درشي او هغه پرته د خپل خاوند د اجازه پرته په نشر لاس پورې کړي. د خصوصي حریم نقص لاملونه یو ناپوهي ده چې خلق د قانون څخه پوه نه دي، بل د یو قانون نشتون ده، بل د حاکمیت نه پاملرنه ده، او بل کېدای شي چې د نورو خلکو لاسوهنه په خصوصي حریم کې، چې کله کېدای شي چې دا شوقي، کله کېدای شي چې دغه مغرض آلو دی، کله کېدای شي چې دا جاسوسی، یا هر بل لامل چې د خصوصي حریم نقص پی باندې کولیش کیږي.
فرضی صاحب، که په ویټولنه کې د شخصي حریم حق تامین نشي او نقص شي، دا به کوم مشکلات ټولنه ته راولاړ کړي؟
ډیره عمده مشکل په دې ټولنه کې بدایي چې بې اعتمادي به وي، او یو وګړی په بل وګړی باندې ډیر اعتماد ونه لري، ډیر څه چې هیڅ اعتماد به ونه وسی. او په یو ټولنه کې چې اعتماد نوی، نو داغې ټولنې ساتل، داغې ټولنې ژوندی پاتې کېدل دا ممکنه نه ده. یعنی په دراز مدت زمانی وخت کې به دغه ټولنه د اعتماد نه پرته وي، او د بې اعتمادۍ له وجهې نه ډېر یعنی شکننده وي.
کورودان، فرضی صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د شخصي حریم حق ته البته اشاره شوې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي ښه به وي.
په نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم په اسلامي نړیواله بشري حقوقو اعلامیه کې او هم د حقوق مدني او سیاسي په اعلامیه کې، په دا او نور اسنادو کې ډیر داسې موارد شته چې د هغې سره سم مونږ ویلی شو چې خصوصي حریم ته اشاره شوې دي، او دا په رسمیت پیژندل شوې دي په بین المللي سطحه باندې، او دولتونه او حکومتونه مکلف کړل شوې دي چې دغه خصوصي حریم ته درناوی وکړي او دا په رسمیت وپیژني.
په ملي قوانینو کې څنګه؟ یعنی په ملي قوانینو کې هم داسې اسناد شته چې شخصي حریم حق پکې یادونه شوی وي؟
د اساسي قانون پر رڼا کې ډېر هغه څه موارد دي چې خصوصي حریم پیژندل شوی دي، او ورته اشاره هم شوی دي، او ورته درناوی هم شوی دي، او دا د افغانستان د اتباعو حق کنل شوی دی چې خصوصي حریم د تجاوز او د تعرض نه مسؤونی. او اوس که افغانستان کې کوم قانون پلی کیږي یا کوم قانون وضع کیږي، په دې کې هم زموږ نظر دا دی چې د خصوصي حریم ته ډېر درناوی وشي او دا په رسمیت وپیژندل شي.
په یوه ټولنه کې د شخصي حریم حق څنګه تامین شي او څوک تامین کوي؟ البته د چا د خونه دغه حق تامین شي؟
زما په اند په ټولنه کې دا دولت یا حاکمیت ده یا حکومت ده چې مکلفیت لري چې خصوصي حریم باید وپیژني، او د خصوصي حریم حق باید تامین کړي، او دا تامینولای شي د قانون لمخه. کچیرته په یو ټولنه کې قانون وي او د دې قانون سره سم خصوصي حریم و پیژندل شي، نو دا خصوصي حریم هم تامینول شي او ما هم پیژندل شي. نو کچیره یو جامعه کې یا یو ټولنه کې قانون خصوصي حریم و نه پیژني، او حکومت دغه خصوصي حریم درناوی ونه کی، دغه بل کومه اداره یا کومه ارګان یا کوم حقوقي یا حقیقي شخصیت د خصوصي حریم د پیژنګلوي او د تامینولو صلاحیت نه لري.
رازو اسلام ته فرضی سب چې په اسلام کې څنګه داسې تشتري چې د شخصي حریم حق ته پکې اشاره شوی کنه؟
کسه هم د دینی متخصصینو له نظره ډیر بخې چې دغه موضوع پوښتنه وشي، خو زما له نظره ډیر داسې موارد شته چې په آیات قرآن عظیم الشان کې او هم په احادیث نبوي کې راغلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او آن الله جل جلاله د خصوصي حریم د تأمینولو حکم کړی دی. هغه که د آبرو او حیثیت موضوع وي، هغه که د کورنۍ موضوع وي، هغه د عورت موضوع وي، هغه که د یعنی معلوماتو موضوع وي، د هر څه چې موضوع د قرآن او حدیث په رڼا کې مشخصه شوي وي او دیری مشخص شوی دی هم دی، نو دغه خصوصی حریم ته اسلام په دیر درناوی سترګه ګوري.
دا چې په یوې ټولنه کې د شخصي حریم حق نقض نشي او تامین شي د وګړو ترمنځ، تاسو کوم پیشنهادات لرئ په دې برخه کې؟
لاره چاره د دې چې خصوصي حریم نقض نشي په سر کې د عامه پوهاوی ده، او د دې نه مخکې د یو قانون شتون ده. که چیرې په یو ټولنه کې قانون نه وي، نو د عامه پوهاوی هم څه مفیدیت ونه لري. او بل خبره په دې قانون کې معیدی دی، یعنی د خصوصي حریم د نقص نقص کولو اشخاص سره یا کوم اشخاص خصوصي حریم نقص کوي هغه سره کومه چلن وشي، دا د یو معیدې له لارې نه کیږي. که چیرې په یو قانون کې خصوصي حریم وپیژندل شي او دې ته کومه سزا پیشبینی ونه شي د نقص کوم اشخاص ته چې دا خصوصي حریم نقص کوي هغه ته کومه سزا پیشبینی ونه شي، نو دا یو عادي مسئله وي. خو که چیرې په یو قانون کې خصوصي حریم وپیژندل شي او هغه چاته چې دا خصوصي حریم نقص کې مجازات وټاکل شي، نو خصوصي حریم هیڅ کله به نقص نشي. بل خبره عامه پوهاوی ده، بل خبره دا ده چې دا په دې باندې سار یا نظارت ډیر قوي ووسی.
او په پای کې مو د شخصي حریم حق په تړاو نظر غواړو.
زما نظر دا ده چې خصوصي حریم باید وپیژندل شي، باید دیتا قانون پاملرنه وکړي، باید حکومتونه دیتا پاملرنه وکړي. که خصوصي حریم ته پاملرنه ونه شي، نو د یو ټولنې هغه سلسله ای زنجیر چې یو بل سره منظم کار کوي هغه ډیر به ټینګ نه وي، یعنی دا ټولنه به ډیر ټینګ روابط یو بل سره ونه لري هغه اشخاص او افراد چې په دې ټولنه کې ژوند کوي. او دا کیدای شي چې د خصوصي حریم د نقص سره ډیر کړکیچونه او مشکلات د ټولنې وګړي په منځ کې راپیدا شي، نو د خصوصي حریم پیژندګلوي یا پیژندنه د حکومت له لارې نه په یو د قانون په چوکاټ کې ډیره مهمه او ډیره اړینه موضوع ده.
ډیره زیاته مننه فرضی صاحب کور ودان.
استاد هم کور ودان، ډیره مننه تاسو نه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د عبدالوحید فرضی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د مشرتابه هیات غړي خبرې واوریدي، البته د شخصي حریم حق په تړاو. نو دا ودې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې د خیره په نور خبرونه کې تاسو بوزر کزریګم، تاسو ټول په لاس پرم الله مو معلومل ګرای خاورز ولري.
زما جانانا زما ود زکرار راشا مهربان زما
ود زکرار راشا مهربان زما راشا زما
ساعت